یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري ته روشن مختوری السلام علیکم. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر ادعا کړې چې د افغانستان له زندانونو نږدې 90% خوشی شوي طالبان بیرته د جګړې ډګر ته تللي دي. دا هغه ادعا ده چې طالبان پخوارت کړې وه، خو د امنیت شورا ویاند وایي چې له بنده یو شمېر خوشی شوي طالبان یې بیرته په جګړو کې وژلي دي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد له زندانونو د خوشی شویو طالبانو په سلو کې نوي د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. په غور کې د کووید 19 د ناروغانو په روغتون کې اور لګیدلی او ولسمشر جو بایدن د امریکا د نوې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ لیدلوری اعلان کړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د هیواد له زندانونو د خوشی شویو طالبانو 90% بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې ښاغلی اتمر در څرګندونې پرون د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره په کتنه کې کړي. د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې طالبانو د سولې د موافقې پر بنسټ خپلې څو ژمنې ماتې کړې. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغو 50 طالب بندیانو نوملړ یې چمتو کړی چې له بنده د خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي دي. طالبانو دا ادارت کړې ده. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې خوشی شوي طالب بندیان په خپلو کورونو کې عادي ژوند کوي. په غور کې د کووید 19 د ناروغانو په روغتون کې اور لګیدلی. د دې روغتون رئیس غلام نبی یګانه وایي چې دا اور د ګاز د یو بالون د چاودنې له کبله لګیدلی. ښاغلی یګانه وایي روغتون لا هم د سوځېدو په حال کې دی، خو د نوموړي په وینا پېښه که څه هم انساني تلفات نه لري مګر خورا زیات مالي زیان یې اړولی دی. د غور چارواکو ویلي چې اطفایه سیمې ته رسېدلې او د اور د کابو کولو لپاره هڅې روانې دي. د ننګرهار ولایت چارواکي په شیرزاد ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په برید کې د 13 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي چې په وژل شویو کې د طالبانو د سرې قطې 14 وسلوال او همداراز د خالد په نوم یو سرګروپ له خپلو دریو ملګرو سره شامل دي. بیان زیاتوي چې په دې بمبرۍ کې د طالبانو د سرې قطې 10 تنه وسلوال هم سخت ټپیان شوي دي. طالبانو د دولتي چارواکو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لیدلوری اعلان کړ. ښاغلی بایدن پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د وینا پر مهال په چین، روسیا او نورو ځایونو کې د استبداد پر وړاندې د مبارزې ژمنه وکړه. ولسمشر بایدن د روسیې پر تهاجمي اقداماتو انتقاد وکړ او د امریکا په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنو، انټرنیټي حملو او د مسکو لخوا د خلکو د مسمومولو ته اشاره وکړه.
in a manner very different from my predecessor.
ما د روسیې ولسمشر پوتین ته واضح کړ چې زه خپل ځای ناست ډیر توپیر لرم، چې په متحده ایالاتونو کې د روسیې د تیریو ورځې لکه په انتخاباتو کې مداخله، سایبر بریدونه، خپلو خلکو ته زهر ورکول پای ته رسیدلی دي.
جو بایدن د بهرنۍ پالیسۍ د بیرته اعادې اعلان وکړ او دا یې واضح کړ چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ له څلور کلنې واکمنۍ وروسته به د دې اداره په نړۍ کې د رهبرۍ په تړاو کوم اقدامات وکړي. بایدن وویل چې امریکا به په جرمني کې بیرته خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. په یمن کې به د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف تر مشرتابه لاندې له پوځي عملیاتو د امریکا ملاتړ پای ته ورسوي. د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ جانسن اند جانسن د حکومت له مسؤلو چارواکو غوښتي دي چې په بیړنیو حالاتو کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ شوي واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. که دا غوښتنه ومنل شي نو دا به په امریکا کې دریم واکسین وي چې خلکو ته ورکول کیږي او په دې توګه به په دې هیواد کې د کورونا پر ضد د واکسین کمپاین زور واخلي. د جانسن اند جانسن واکسین ل لوجستیکی اړخه ځینې امتیازونه هم لري، او هغه دا چې د فایزر او بیو انټیک د واکسینونو په څیر دوه دوزه نه غواړي، او د ته هم اړتیا نه لري چې په کنګل وهلي حالت کې واستول شي. د امریکا د خوړو او درملو د ادارې لخوا یو ټاکل شوی مشورتي کمیټه به د روانې فبروري میاشتې په 26مه نیټه د جانسن اند جانسن د غوښتنې په اړه غور وکړي. اورسته خبر د قرغیزستان پخوانی صدر اعظم کوبانیچ بیگ جمالیوف چې له 2015 کال راهیسې د پارلمان غړی دی د اداري فساد په شک ونیول شو. د ملي امنیت لپاره دولتي کمیسیون پرون وویل چې جمالیوف و د تحقیقاتو پر مهال له محاکمې مخکې د دوه میاشتو لپاره په توقیف کې وي. د دې څیړنو جزئیات معلوم نه دي، خو ویل شوي چې د درغلی له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د جایدادونو په قولو کې د هغه د رول تورونه پکې دي. جمالیوف په قرغیزستان کې پر ګڼو دولتي څوکیو کار کړی چې د ترانسپورت او ارتباطاتو وزارت، او په 1998 کال کې د صدارت څوکۍ هم پکې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي سره په کتنه کې وویل چې له زندانه خوشي شوي اکثر طالبانو بیرته وسلې راخستي او جګړې کوي. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ واوري چې بدخشان د شورابک بنچاري په بشپړي دوري یو شمېر وسایل ورسېدلي او کناسب شي، مرکز فیض آباد او شاوخوا بل برېښنا برخمن شي. د پاکستان د حکومت اپوزیسیون د عمران خان د حکومت پر ضد د پراخو مظاهرو نیت کړی.
26 مارچ کو پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد لٹول ملک سے خاد اسلام آباد پر لور روانی گی.
پریخ پرون کی تروی بجے اشمیر نور مطالب ہم لاسا جرڈ ہو اور تلشی. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمروی د افغانستان له زندانونو څخه د خوشی شوي طالب بندیانو 90 سلنه بیرته د جګړې ډګر ته ستنه شوې دي. شاغلی اتمر دا څرګندونه د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره په کتنه کې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر وای طالبانو د سولې اړوند په درې برخو کې خپلې ژمنې ماتې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د 500 هغو طالب بندیانو نوم لړی چمتو کړی دی چې له بند له خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وشل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان حکومت یو ځل بیا جګړې ته له بند څخه د خوشي شویو طالب بندیانو د تلو خبره کړې، خو دا ځل شمیر د بل هر وخت په پرتله زیات یاد کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي 90 سلنه هغه طالب بندیان چې د افغانستان حکومت له بند آزاد کړل بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. خغلی اتمر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره لیدنه کې طالبان تورن کړي چې د سولې اړوندې په درې برخو کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. جګړې ته د 90 سلنه آزاد شویو بندیانو سرول، د تاوتریخوالي زیاتول او له القاعده ډلې سره د اړیکو دوام هغه درې برخې دي چې د بهرنیو چارو وزیر له قوله طالبانو یې په کولو سره په خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. لدی وړاندې د افغان حکومت ډیر شمیر نور لوړ پوړو چارواکو هم جګړې ته لبنده د خوشی شویو طالب بندیانو د تلو خبره کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د 500 هغو طالب بندیانو نوم لړی چمتو کړی چې لبنده د خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوې دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ
طالبانو دا ژمنه کړې وه که بندیانې خوشي شي خشونت به کموي، او طالب بندیانو دا ژمنه او قسم کړی و چې دوی به د جګړې لیکو ته بیرته نه ګرځي. بندیان خوشی شول، نه طالبانو خشونت کم کړ او نه بندیان د جګړې لیکو را وګرځیدل. تقریبا موږ د 500 تنو غو بندیانو لیست لرو چې لخلاصون ورسته په جګړه کې وژل شوی دي.
خو طالبان بیا دا خبره نه مني. طالب وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل خوشی شوی طالب بندیان په خپل کورونو کې دي او عادي ژوند مخته وړي.
دغه دا زه پکله کړه دوم ما ول خو هغه زندانیان چې خلاصي ټول په خپل شخصي ژوند او کورونو کې بوختي او عام خلک دي اوس خپل ژوند پاتې عمر په مخ وړي. بل دا خبره چې دوی وایي چې ځینې شهیدان کړي، شهیدان داسې کړي چې هغه په خپل کورونو کې واته ځینو ته ستړي مشي لپاره میلمانه راتلل.
د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې پر بنسټ لخبلو زندانونو 15000 طالب بندیان آزاد کړل. د دې ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې خبرو لپاره د خنیت خودو پونم و 155 نور طالب بندیان هم خوشی کړل. خو د بندیانو له ازادۍ او د تاوتریخوالي له زیاتې دوه وروسته د افغانستان حکومت په واضح ټکو په دې کار پښیمانی وښوده. تر دې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرسال امرالله صالح دا کار د حکومت تیروتنه وبلله. خو له دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو ورکچی پلاوي په ځلونو غوښتنه کړې چې پاتې نږدې 1000 زندانیان هم باید د افغانستان له زندانونو خوشی شي، هغه څه چې افغان حکومت ورسره مخالفت ښودلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
چارواکي د بدخشان په مرکز فیض آباد کې خلکو ته د زیری ورکوي چې ډیر ژر به لسمې برېښنا برخمن شي. د کوکچی سیند د فرعي څانګې رئیس سید احمد ناصری وای چې د شورابک د بند د جنراتورونو د تړلو چارې روانې دي.
یک قسمتی اعظمی از جنراتورها و وسایل تجهیزات خردریزی که مربوط به جنراتورها می بود ای به بند برق شورابک رسید.
د اوبو او برېښنا د بند ته د وسایلو د رسیدو خبر ورکوي چې یو شمېر نور وسایل هم پلار دي. شغلی ناصری د شورابک د بند د نور وسایلو د رسیدو په ارتباط ویل چې تر کابل پورې را رسیدلې دي. ټاکل شوی ده چې دا پروژه د وري په میاشت کې پرانستل شي. د شورابک د بند چارو له بشپړېدو سره به د بدخشان په مرکز فیض آباد او شاوخوا سیمو کې تر 9000 ډیرو کورنیو ته برېښنا ورسی شي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک د شورابک بند په ګډون په افغانستان کې تر کار لاندې بندونو ته اشاره وکړه او وی ویل
اوس مهال د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په ټول سلوي بندونو باندې چار روان دي چې دغه بندونو جملې څخه ځینې د اوبو بندونه دي، ځینې د برېښنا بندونه دي او ځینې د اوبو او برېښنا دي. په بندونه په درې ډول دي، لکه موږ په درې برخو تقسیم کړي دي چې ځینې بندونه د برېښنا دي لکه د شورابک بند دی، حیوان د برېښنا بند دی، همدارنګ کجکی بند، سودار برېښنا او د اوبو کمال خان بند بیا د برېښنا د اوبو بند دی، او ځینې بندونه دي لکه سلطان بند شو یا پلتونی بند دی یا تورای بند دی یا داسې نور بندونه دي، هغه بیا یوازې د اوبو لګولو لپاره دي. اوس مهال په 12 لوی بندونو باندې کار روان دی. د دغه جملې څخه د درې بندونو چارې بشپړې شوې دي چې کمال خان بند دی، شورابک بند دی او په کابل کې د شاه و عروس بند دی. د دوی چارې تر 95% حتی تر 100% پورې بشپړې شوې دي. د کمال خان بند ادګيري روانه ده، همدارنګه د شورابک بند چې په بدخشان ولایت کې موقعیت لري داغه چارې بشپړې دي، همدارنګه په کابل کې د شاه و عروس بند 98% چارې بشپړې شوې دي. دغه درې لوی بندونه په روان کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي او د نورو لوی بندونو چارې به روان وي چې هغه په خپل نیټو باندې ګټه اخیستنې ته وسپارل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وړاندې به واورئ چې په ایران کې یو شمېر مدني فعالانو اندېښنه ښکاره کړې ده چې د کوردانو فعالان د حکومت له لورې نیول شوي دي. مخکې تر دې چې د راپور ته مخه کړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپي خپرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل نوې غنه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د افغانستان د څیړنې د ګروپ په نوم د کانګرس لخوا د موظف ډلې د راپور سپارښتنو ته کتنه کړې. د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون د کانګرس لخوا د موظف شوې ډلې د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه د وتلو بهیر پڅ کړي. د سرتیرو د استلو په مسله کې له طالبانو سره د سولې د موافقې په اساس د می د لومړی نیټې له مهلت څخه پشاشي او د دې پر ځای د امنیت د خکېدو تر وخته د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم راکم کړي. کانګرس د ډلې ته دنده سپارلې چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د موافقې بیا کتنه وکړي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې په دې موافقه کې د یو قائد مهالویش په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې، خو دې ته لږه پاملرنه کړې چې طالبان څومره د تاوتریخوالي د کمولو او د امنیت د ښه کولو لپاره پر خپلو ژمنو درېږي. طالبانو د افغانستان د چیرنې ډلې راپور نیمګړی بللې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد لازادی رادیو سره په خبرو کې د امریکا لنوي ادارې غوښتنه وکړه چې د دوه پر موافقې عمل وکړي، خو نیویارک ټایمز د راپور په حواله لیکي چې دا موافقه د افغانستان ثبات له خطر سره مخامخ کوي او د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال زیاتوي. ورسپانه په دې اړه د کانګرس د موظف ډلې د غړي او د وسلوالو ځواکونو د پخوانی لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد څرګندونو ته اشاره کوي چې وایي د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل د هیچا په ګټه نه دي. دانفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې. ورسپانه زیاتوي د ټرمپ ادارې ژمنه کړې و چې په بهر کې د امریکا جګړې به پای ته رسوي، نو ځکه یې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د پوځي ځواکونو د کمولو لپاره ټینګار کاوه. نیویارک ټایمز لیکي چې ناټو ښایي د کانګرس لخوا د دې ډلې د راپور هرکلی وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون پنځشنبه په یو خبري غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې د دوه د موافقې په اساس خپل ژمنې عملي کړي. د هیل ورسپانه هم په خپل نوې غاړه کې په دې اړه په یو راپور کې لیکلي چې طالبانو د دوه د موافقې لمخې پر خپل هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره وروي. ورسپانه د افغانستان د څیړنې د ګروپ هغه سپارښتنه نقل کړې ده چې وایي دا به ډیره ګرانه او حتی ناممکنه وي چې د روان کال تر مې میاشتې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې هغه شرایط عملي شي چې پر بنسټ باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. هلی کې دا موافقه چې له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو د پریکولو په بدل کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو سپارښتنه کوي، ولسمشر جو بایدن ته د ټرمپ له ادارې په میراث پاتې ده. ورسپانه زیاتوي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال پوځي چارواکو په وار وار ویل چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. دوی همداراز پر افغان ځواکونو حمله هم غندلې، خو ټرمپ له دې سره سره د سرتیرو د کمولو لړۍ ته دوام ورکړ او د ولسمشرۍ د دورې پای ته چې 15 ورځې پاتې شوې د امریکایي سرتیرو شمیر یې 2.5 زرو ته راکم کړ. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان او د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په ګډون د بایدن د ادارې چارواکو له هغه مهاله چې کار یې پیل کړی ویلي دي چې د دوه تړون ته به بیا کتنه کوي او ګوري چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو عمل کوي که نه. خو د هیل ورسپانه په پای کې د پنټاګون د ویان جان کربی د هغې وینا یادونه کوي چې وایي طالبانو تر اوسه د موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي.
په ایران کې د مدني او بشري حقوقو لسکونو ټولنو د دغه هواد د چارواکو لوري د ګڼ شمیر کوردو فعالانو پرنیونو اندیشنه ښکاره کړه. کوردان چې اکثره سنی مذهب دي په ایران کې لراز راز فشارونو سره مخامخ دي. دغه ټولنو لنړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د نیول شویو کسانو په اړه چې د ډیرو برخلیک نامعلوم دی او ایراني چارواکي خپلوانو ته د توقیف د ځای ځایګي په اړه معلومات نه ورکوي غبرګون وشي. اسمت څاروان راپور لري.
د بشری حقوقو و دیش مؤسسو او مدني ټولنو په یوهلی کې د یوې نیمې میاشتې په لړ کې په ایران کې د ګنشمیر کوردانو نیونو ته د نړیوال ټولنې د فوري پاملرنې غوښتنه وکړه. په دغه لیک کې د بشری حقوقو د څار ډلې د ایران د بشری حقوقو کمپاین د نړیوال بښنې یا امنیستي انټرنیشنل او د کوردستان د بشری حقوقو شبکې په شان مؤسسو لاستی کړی دی. د ته په اشاره چې ایرانی چارواکو تر اوسه پوری د دوغونی ونو د دلیل پاړه هیڅ راز معلومات ندی ورکړي، په دې اندیشنه څرګنده کړي چې ایرانی چارواکي به وروسته په محکمو کې د امنیتي جرمونو په نوم په زور له هغوی څخه اعترافونه واخلي. د راپورونو له مخې د جدیل ولسمې د رواني دلبې تر 14 پوري لږ تر لږه شپږ نوي تنه کورد مدني سیاسي فعالان او محصلان د ایران په غربي آذربایجان، البرز، تهران، کردستان او کرمانشاه ولایتونو کې نیول شوي دي. د هغوی په منځ کې 8 ښځې هم شامل دي. د خبرو سرچینو پر اساس اکثره کسان د محکمې له حکم پرته نیول شوي دي. د ودرش بشري حقوقو او مدني مؤسسو په لیک ویل شوي د هغو کسانو په منځ کې چې نیول شوي لږ تر لږه د 40 تنو هیڅ درک نه لګیږي او چارواکي د هغو د برخلیک او د توقیف د ځای په اړه د هغوی کورنیو ته هیڅ ډول معلومات نه ورکوي. په دې لیک هم داراس په ایران کې د بشري حقوقو پر پراخو او منظمو سرغړونو د نیوکې ترڅنګ ویل شوي د دې لپاره چې د خپل سرو جبري ورکولو شکنجو او نورو بدو سلوکونو عاملان تعقیب او محاکمه کیږي نه او له دولتي چوکیو نه لري کیږي سخته اندیشنه لري. په دې لیکې دې ته هم اشاره شوې چې نیول شوي کسان د مدافع وکیل له لرلو بې برخې دي او له همدې کبله له سختې شکنجې او بد سلوک سره مخامخ دي. د کوردانو د بشري حقونو د راپورونو له مخې په 2000 میلادي کال کې څه باندې 1500 کوردان په امنیتي جرمونو تورن شوي چې د هغو له منځه لږ تر لږه 109 تنه په حبس محکوم شوي او 4 تنه اعدام شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د حکومت پر ضد د یولسو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګوي د راتلونکي میاشتې په 16 نیټه به پراخ ستر اعتراضونه پیلوي. دغه غورځنګ چې پی ډی ایم ورته وایي د سنا د انتخاباتو په اړه هم خپل دریس روښانه کړی دی. دوی پرون په اسلام آباد کې غونډه لرله. د پی ډی ایم د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ دا غونډه چې پرون تر سره شو پکې د مسلم لیگ نواز مرستیالی مشر مریم نواز په مشرۍ پلاوی د پیپلز پارټي د شریک مشر بلاول بوټو سرداری په مشرۍ پلاوی د عوامي نشنل ګوند میاو افتخار حسین د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکسي د قومي وطن ګوند مشر افتاب شیرپاو او نور مشرانو ګډون پکې کړی وو. تفصیل د اساجی رډو د مشال څنګه د خبريال اصرار عالم مومن پورا پور کې
پرون په اسلام آباد کې د شاوخوا 1500 تر غونډې وروسته د شپې نه وخته خبري کانفرنس ته په خپل وینا کې د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې د حکومت خلاف بلنګ مارچ کوي او د سنټ انتخابات به په ګډه سره کوي. البته نوموړي پر دې اړه لږ څه ویلو ډډه وکړه چې لانګ مارچ به څو ورځې وي.
26 مارچ کو پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے.
دا وای د شپږویشتم مارچ نه بعد لانګ مارچ قافلې لټول ملک څخه د اسلام آباد پر لور روانيږي. په پیډیم کې شامل ټول ګوندونه بعد د سنټ په انتخاباتو کې د یو بل مقابله نه کوي او شریک کاندیدان به ودروي. د حکومت پر ضد د عدم اعتماد تحریک په راوړلو او له اسمبلی او د استعفو په ورکولو به له سنټ انتخاباتو وروسته غور کوو. تر څو چې د سنټ انتخابات نه وي مکمل شوي نو پر دې حتمی پریکړه نشو کولی. د پاکستان ډان رسمانه وایي سینټ انتخابات به په راتلونکي میاشت کې کیږي خو الیکشن کمیشن ورله لا هم مشخص نیټه نه ده ټاکلي. بلخوا د واکمن ګوند پاکستان ترک انصاف مخکښ او بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د پی ډی ایم له لانګ مارچ نه نه ویریږي او جمهوری عمل به روان وي. نوموړي پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې ویل د اپوزیشن ګوندونو له اسمبلی او د استعفاګانو ورکولو خبره هم دروغ شوه.
نن هر څه په ډاګه شول. نن ټولي چیرې بے نقابه شوې. د اپوزیشن ګوندونو غړي خونند استعفاګانو ورکولو لپاره راغلي خو پته نه لګي چې په یو شپه کې د دوی دریس څنګه بدل شو. خدا یو راز دی او زه یې په ډاګه کول نه غواړم.
دا په داسې حال کې دا چې اپوزیشن ګوندونو د عمران خان حکومت ختمول لپاره د روان کال د جنوري 1.5 نیټه ورکړې وه او دوی ویلي وو چې د حکومت ختمول لپاره له اسمبلی او د استعفاګانو ورکولو په ګډون یو شمېر لارې لري. خو د پی ډی ایم ویاند میاں افتخار حسین پرون د زیارت په ورځو په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې استعفاګانې ورکول د دوی په حق کې نه دي بلکې د په خبره دوی د سینټ په انتخاباتو کې برخه هم ځکه اخلي چې د حکومت خلاف خپل پوزیشن مضبوط کړي.
استعفا به هله ورکو چې کله د حکومت ختم سي او د سینټ انتخابات نه کیږي. که په استعفاګانو ورکولو سره حکومت ته سهولت ملاوي نو موږ دومره ساده نه یو چې استعفا ورکړو. موږ ته ماهرونو ویلي دي چې له دې سره د سینټ انتخاباتو مخه نه سي نیول کېدای. نو موږ پریکړه کړې چې په سینټ انتخاباتو کې به برخه اخلو. که موږ برخه نه اخلو او استعفاګانې هم ورکړو نو په پارلمان کې به د دوی غړو شمیر نور هم زیات شي.
د کراچي جرنالیزم څنګه استاد توصیف احمد وای د پی ډی ایم غړو پر رویو کې لچک ځکه راغلی چې دوی پر دې پوه شوي چې پوځ د عمران خان ملاتړ نه پرېږدي. د ده په خبره پی ډی ایم د فبروري پورې د حکومت د ختمولو خبرې ځکه کولې چې کېدی شي د اسټبلیشمنټ یوې برخې ورته په دې لړ کې د مرستې ویلي وو خو هغسې ونه شول. توصیف پرون د زیارت په ورځو په مشال ډوته وویل ښکاري داسې چې اوس به اپوزیشن ګوندونه له عمران خانه د سمدستي استعفا غوښتنه هم پرېږدي او د راتلونکو انتخاباتو پورې به یوازې خپل سیاست کوي.
مسلسل جلجہد کے بجائے شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا ہے پی ڈی ایم والوں نے.
پی ڈی ایم دا پر لپسی مبارزے کولو پر جائے لنڈ لا رخ پلکڑا خودی پر دے پوسول چ پوز اس ہم دی عمران ملاتڑ کوی نزک دا نواز شریف لہجہ غلیس وا او دا مولانا فضل الرحمن رویہ ہم بدل اس وا او سوائی چ دا ہغه مسئلہ پوز ندی بلکہ عمران خان دی نو دوی چ اسٹیبلشمنٹ کوم امیدونه وا ہغه پر نسول مشکاری داسی چ اس بعد د 2023 کال د انتخابات پری د پی ڈی ایم مبارزه روانه وی او په حکومت بخپل فشار ساتي خود پی ڈی ایم چ کومه د سم دسته بدلون ناراو نو دا ہغه عملی شکل به مخترانسی
اس کی کوئی عملی شکل سامنے نہیں
آئے گی. د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن پرون دا هم ویل چې د حکومت لخوا د ګیس بجلی پېټرولیم او خوراک څخاک شیانو د لوړو بیو خلاف به دوی له اولس سره ولاړ وي. د ده په خبره په 10 فبروري په اسلام آباد کې د حکومت خلاف د سرکاري ملازمینو کېدونکي احتجاج او د ژوند د هرې شعبې د خلکو له احتجاج سره به پی ډی ایم اوږه په اوږه ودرېږي. فضل الرحمن زیاته کړه چې د حکومت لخوا د عظمت شیخ په مشرۍ د براډشیټ مسلې د تحقیقاتو لپاره جوړ کمیشن هم دوی ردوي. پاکستان جمهوري تاریخ د تاریخ انصاب حکومت په درغلې او راغلې بول یو د استعفا غوښتنه کوي خو د ټاکنو کمیشن د 2013 کال انتخابات شفاف اعلان کړي او حکومت د پاکستان جمهوري تحریک غوښتنې او تورونه ردوي. د پاکستان جمهوري تاریخ پر پوز هم نیوکه کوي چې په سیاست کې ګوتې وهي او د وزیر اعظم عمران خان تر شا ولاړ دي خو پوز دار د ویو بیا بیا یو ویلی چې په حکومتي چارو کې کار نه لري.
ستاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت وامر سوالینا محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. دا غوړم چې د نورستان او کونړ ترمن چې کوم دغه مسیر دغه غزیدلې د مرکز پارون ته یعنی د کونړ د چپی لري نه چې کوم سړک نورستان مرکز پارون ته غزیدلې دا تقریبا د 15 کال کې چې دا سړک کندو کپر ده او خامه ده. مسافر او مریضان چې په دغه مسیر باندې تګ کوي یا سفر کوي نو هغوی د سړک د خرابوالي په وجه باندې ډېر ستونزو او مشکلاتونو سره لاره روان کېږي او د بدبختانه دغه 15 کاله کېږي چې د دغه سړک د قیر کولو ژمنه کونړ نورستان ولسونو سره کېږي. ولې متاسفانه مرکزي حکومت په خپل ژمنو کې وفا نه لري. د افغانستان ولسمشر نه همدارنګه د کونړ محلي چارواکو نه دا هیله ده چې د کونړ او نورستان ترمنځ چې کوم دغه لاره غریده ده د قیر کولو لپاره جهاز وشي. السلام علیکم.
غیر عادلانہ مہربانی سلام پہ احترام.
خلیل احمد جان د میوان ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم چې پرد دې میاشت کې چې زموږ په میوان ولسوالۍ کې افغانستاني شبکه کار نه کوي اوس هم دلته د هلمند ولایت نظام د تولید دا پیغام پریږدم چې د زموږ پیغام نشر کې.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. زموږ د دې سات د خبرونې په دوه منی مې کې یعنی له 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدل شي چې د انسان د هاضمي جهاز موضوع ته ځانګړی شوی دی. د کرکټ لډګره دا خبر لرو چې درې ټیسټ لوبي نن روان دي.
د بنگلاديش او سنډیس ترمنځ د لوبه مخکي پیل شوې و نن له دریم تاریخ باندې پیل شوې و بنگلاديش 410 منډي کړې دي ټول لوبغاړي سوسیدلې دي په اول مرحله کې په اول پاڼه کې او په جواب کې وستنډیس 29 منډي کړې دي 15 لوبغاړي سوسیدلې دي او 31 منډي شاته ده د پاکستان او جنوبي افریقا ترمن لوبه روانه ده پاکستان 290 منډي کړې دي ولوبغاړي سوسیدلې دي او جنوبي افریقا لا لوبه نه ده پیل کړې او د هند او انګلستان ترمنځ لوبه روانه ده انګلستان لوبه پیل کړې ده د لوبه نن پیل شو یو سل درې منډي کړې دي دوه لوبغاړي سوسیدلې دي او لوبه ادامه لري دولس بجې او دیرش دقیقې شپې د لنډو خبرونو وخت راورسېد لنډ خبرونه له احمد تکل څخه
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای د هیواد له زندانونو د خوشی شوی او طالبانو په سلو کې نوی بیرته د جګړې ډګر ته ستنه شوی دي طالبانو دا ادارت کړي په غور کې د کووید 19 د ناروغانو پر روغتون کې اور لګیدلې چارواکي وای اطفایا سیمې ته رسیدلې د ننګرهار ولایت چارواکي په شیرزاد ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په برید کې د 300 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي مطبوعاتی دفتر په یو خبر پانه کې وایي چې په وژل شویو کې د طالبانو د سری قطعې 14 وسلوال هم شامل دي د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لیدلوری اعلان کړی او په چین روسیا او نورو ځایونو کې د استبداد پر وړاندې د مبارزې ژمنه یې کړې او د قرغزستان پخوانی صدر اعظم چې له 2015 کال رئیس د پارلمان غړی دی د اداري فساد په تور نیول شوی دی
وسم روختیا د شوان شتمنی پروګرام
روختیا د شوان شتمنی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین موضوع بحثی که بر شما این بار انتخاب کردیم موضوع جالب است از نقطه نظر ما نمیفهم شما خوشتان میای موضوع یعنی جهاز هاضمه انسان است برازی که ما شما جهاز هاضمه که گفت به اصطلاح خود ما شما دل و شکم و شکم دردی و معده و عزیز زیاد پیش نمیریم در حالی که بسیار گپاس میگن در عقب از جهاز هاضمه از می دندان شروع قد عین به روداخ و میرسه از او خاطر ما دکتری نمیکنم دکتر صاحبای بسیار خوب داریم متخصصین اونا رو دعوت کردیم بر از نو فرصت میتیم محترم دکتر صاحب نور احمد نوری متخصص جهاز هاضمه هستن از طریق تلفن مهمان ما همچنان محترم دکتر صاحب فریدون زدران که متخصص داخله عمومی هستن بر دو مهمان احترامات تقدیم است اول نوری صاحب محترم خوش آمدین به برنامه صاحب
مننه مهربانی زه هم په خپلوار باندې د زده راډو ټولو کارکونکو او ګران اوریدونکو ته نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم
ډاکټر صاحب فریدون زدران شما هم خوش آمدین صاحب بفرمایئ صاحب شما چی گفتنی دارین در مورد از این میده و میده بازی صاحب ما خود در افغانستان غیر دل ما درد میکنه دیگه از این پیش نمیریم صاحب چی میگین زدران صاحب
سلام علیکم سلام خدا حضور شما کارمندان عزیز رادیو آزادی و از طریق شما بینندگان عزیز تقدیم می دارم و ما امروز بسیار شما موضوع بسیار جالب و موضوع بسیار خوب را انتخاب کردین که ما زیادتر و هموطنان ما تقریبا 90% یا 80% در زمین سیستم هضمی دچار مشکلات سیستم هضمی دارند که ما باید مختصرا همین سیستم هضمی را به بینندگان خود یا به مستانای خود یک مختصرا یک تعریف یا یک توضیح کنیم که از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه
خوب ما پیشنهاد از شما بگوین سه باز به انوری سه به پشتو عین موضوعات عین موضوع را تکرار کن اول زدران سه بفرمایین سه
سید ما از نظر آناتومی سیستم هضمی را به سه بخش تقسیم کردیم که اول مثلا خود جوف دهن است که دو جوف دهن لبهاست دندان هاست و زبان است و بلوم است قسمت دومش که است قسمت سیستم هضمی ما که عبارت از معده است میریز ببخشید معده است امای کوچک و امای بزرگ است و قسمت سیومش که است خود ملحقات جهاز هضمی است که در او کیسه صفرا است و کیسه صفرا و غدوات لاویه و کبد و پانکرانس اینی خود کیسه همی سیستم هضمی ما است که از قسمت دهن تا و انال کانال شروع میشه اما تعریف مختصرش و همین قسمت هایی که مربوط سیستم هضمی میشه به شما معرفی کردیم
نوری صاحب شما ما اکادمی را به زبان پشتو تشریح کنین.
استاد محترم خ او فعال هضمی سیستم زموږ د ټولو د روغتیا لپاره ډېر ضروري او اړین دی. نو په دې سیستم کې غذایي مواد لکه څنګه چې وړې وړې پچی او مالیکولونه څنګه جوړېږي او بالاخره بیا دا د جذب وړ ګرځي، همدارنګه دغه وړې پچی غذایي مواد د وینې د لارې وجود ته جذبېږي او د انسان وجود ترې نه ګټه اخلي. دا ناهضم شوي غذایي مواد چې دي د فاضله موادو په شکل د انسان د وجود څخه خارجېږي. د اناتومي په باره کې باید دومره ووایم چې لکه څنګه چې زبران صاحب وویلي، دغه د هضمي جهاز اعضا چې دي دا په دوه عمده ګروپونو باندې تقسیم شوي، چې یو ته هضمي کانال وي او دویم ته د هضمي جهاز ملحقات یا غړي وي. هضمي کانال چې دي یا الیمنټري ټراکت، په دې کې د دې اساسي وظیفه دا ده چې د غذایي مواد وړو پرچو باندې بدلوي. نو دا د هضمي جهاز یا د هضمي کانال اعضا چې دي دا د خولې د جوف لکه زدران سیب شوري، د خولې جوف دی، بلعوم ده، مرۍ، معده، وړې کولمې، غټې کولمې، چې بالاخره دا وړې غټې کولمې چې دي په نهایت کې په یو مقعدي مجرا باندې او بالاخره بیا په عملي مقعد باندې خاتمه مومي. پاتې شوه د هضمي جهاز ملحقات یا ملګری اعضا چې دي هغوی کې جګر راځي، کسی صفرا او صفراوي سیستم دی او پانقراس دی. نو د دې هر یو وظیفه او دغه په جریان کې به وویل سلام.
دکتر صاحب محترم با اجازهتان، بعض شنونده های ما اگر در این ساحه سوالات داشته باشه و سوالای ما تکرار نشه، با اجازهتان از شنونده های عزیز ما شروع میکنیم، یک یک شنونده میگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایید. سب
کوم هغه خواړه دي چې هضمي سیستم ته زیات زیان رسوي او برعکس کوم خواړه دي چې هضمي سیستم له ستونزو سره نه مخ کوي او یا هم د هضمي سیستم خاصیت دي؟ اول معلومات واړم.
می سوال جواب شه بگیریم. بسیار خوب سوال است به نظر ما. نوری صاحب محترم بفرمایید. سب
جواب دي چې په صورت عموم باندې ښه خواړه او بد خواړه د دې تقسیم بندی چې دا لږه مشکله ده، خو په صورت عموم باندې هر ښه خواړه چې هغه ډېر وي، یعنې د اندازې نه ډېر وخوړل شي دا ښه نه دي. که هغه ښه خواړه هم وشي او ډېر وخوړل شي نو غذا باید همیشه کمه وخوړل شي. په صورت عموم باندې دویمه خبره چې ډېره مهمه ده، د خوراکونو په باره کې ټول هغه خواړه چې هغه سره کړي، خصوصا د ترخوی چکلی باب ولری او یا مسالجات زیاد ولری، نو دا چی دی قصورتی مون مالی خندی او ایلا و دا غینا دا غذاوی چه دا نوشابه جات چه کم دی.
تشکر دکتر صاحب. نوری در یک اصطلاح مشهور هم در بین ما و شماست، میگه کم کم بخو همیشه بخو. یک شنوانی دیگه هم وصل شد. بله بفرمایین.
بله سلام علیکم آقای ظریف نظر.
و علیکم السلام.
میگه ما مشکلی میده دارم یا غذاهایی که مثلا میخورم استفاده میکنم، غذای گوشت گاو و تخمی مرغ و غذای سرخ شده و امینا مرا نقصان میکنن. زمانی که من استفاده میکنم برای من یک علایمی میخواست پیدا میشوه، سردردی شدید برام پیدا میشوه، سوختی شانه برام پیدا میشوه، نفس تنگی برام پیدا میشوه و دیگه عموما من این غذا را اگر استفاده نکنم حالتم خوب است، حالتم عادی است. هر وقت زمانی که استفاده کردم برای من سردردی و میگاپوز یا پیدا میشوند. عموما از طرف شب ساعت 12 بجه شب، 1 بجه شب.
یک سوال از این دارم که این مشکل چقدر وقت میشه و در ضمنش وقتی که غذا را شما میخورید دلبد و ممرش میشین؟
بله نه خیر، تقریبا یک سال بیشتر میشه. نه خیر، استفراغ و دلبدی و گپا قطعا برام پیش نمیشه. فعلا
نوری صاحب هم، دکتر صاحب نوری هم سوال داره. دکتر صاحب نوری مهربانی صاحب
از برادر عزیز ما سوال مایی هستن که سردردی شدید که هستن و در موبایل شو پیدا میشن، این زیاد مربوط معده به نظر من نمیشن و نفستنگی که دارن یا اردویشان چیزایی هستن که بسیار زیاد ارتباط به تکلیف های معده ندارن. امکان داره مشکلات معده باشن، اما ما ترجیح میتونم که این تکلیف های سردردی شدید و نفستنگی و اون دوازه شو برای پیدا میشن، اگر امکانش هست که دکتر یک دکتر معالجه ببینین بابا شما را معاینه کنند و علایم حیاتی تان ببینند.
این زدران سه محترم
شنونده عزیز ما به این میگم که باید اول یک تست اشپایلری خود کنه، به خاطر شما ببینه اشپایلری دلبدی هم داره، تختای شانه را میگیره، درد هم داره، بعض زمان دلتنگی پیدا میکنه بر انسان و استفراغات هم پیدا میکنه، در ضمنش یک سرگرمی سردردی و حتی همی سر و صدا
یعنی یک دپریشن واره، سر صدا سر انسان بد میخوره و خصوصا بهی تکلیف اعصاب واره برای مردم پیدا میکنه، به خاطر ازی که زیادتر هموطنان عزیز ما تقریبا 90-95% اشپایلری دارن، بدون ازی که او زخم معده است یا اسید معده دارن و اشپایلری هم دارن، دیگر تکالیف معده دوگام است. اولا این باید به یک دکتر مالش شما ببینین، اگر این سردرد میشه یا نفس تنگ میشه، در ضمنش امکان داره سردردی از این عصبی باشه یا تکلیف فشارش پایان بالا باشه، او مربوط فشار هم میشه، مربوط اعصاب هم میشه و دلتنگیش هم جدی جداست. و خصوصا یاش کوشش کنن از غذاهای بسیار سرکده، از غذاهایی که بسیار ثقیل باشه، غذاهای خام، غذاهای غیر صحی. یگانه مشکل معده ما و از هموطنان عزیز ما ای هستن که غذا را صحی استفاده نمیکنن، هر چیزی که در دسترسشان بیه و هر چیزی که میخورن در بیرون نوشابه آب و همین خود نوشابه آب که از خودش گازات داره، غذاهای غیر صحی را میخورن، غذاهای خام را میخورن، غذاهای بسیار قوی را میخورن، غذاهای سرخ کرده را میخورن. کوشش کن خصوصا میاو شما ببینین، ما در برنامه خود میگیم برای هموطنان کسی که تکلیف میداده کوشش کنه صبح کی 4 گلاس آب جوش بده، وقتی که این آب سرد شوه یا کمک به وقفه ای میتونه کم 4 گلاس آب استفاده کنه، بسیار میدش نرمال. کوشش کنه اول ای به یک دکتر مالج مراجعه کنه، تست اشپایلری خود کنه، اول تست اشپایلری کنه، امروز اندسکوپی واسه، اگر که به اندسکوپی حالا فعلا اونقدر مردم از اندسکوپی سابق زیاد حالا میترسن مردم ما که والا ای تخریش میکنه، حالا قسم اگر چه در وطن ما فعلا اومده یا نومده، کپسول است، اون کپسول برای 20 ساعت خودش در معده میتا کل معده را عکاسی میکنه و معده را چه میگیره ده، اون مکمل معلوم میشه که معده چی مشکل داره. ای به دکتر مالج مراجعه کنه و غذاهای صحی استفاده کنه، غذاهای نرم ملایم، شیر، ترکاری باب خوب ششته کنه، او را خوب بشویند، خوب صحی شه و پخته کنه، به خاطر ازی و کوششان اعصای کنه. شما ببینید ما پیشتر اشاره نمودیم که از جوف دهن خود سیستم هضمی شروع میشه، اگر جوف دهن ما، دندانای ما سالم میباشد، دندانای خود دهن دهن خود خوب نگاه میکنیم، دندانای خود برس میزنیم روز مثلا صبح شو دو وقت سه وقت، ما هیچ وقت مریض هم نمیشه. همی اول ببینید سیستم هضمی از دهن شروع میشه، اگر ما در اینجا غذا را خوب پارچه میکنیم، خوب میده میکنیم، ببینیم غذا به ما ضرر نمیرسانه. وقتی که شما ببینید اگر غذا نیمه هضم میشه، پارچه خوب نمیشه، میده نمیشه، اونجا تکلیف معده میشن، این صد مشکلات دیگر رو میتونه اون داره.
یک شنونده دیگه،
نجیب الله از ولایت خوست.
بله نجیب جان خوش اومدی.
امیا وقت تن خود پردم دلبدی برام پیدا میشه.
خو نپرتو؟ چرا؟ او که سرد مندازی، او سرد یا او گرم؟
سرد که دانه پردیم، دانه خود پردیم برو زوکدان، بازم دلم میتو بد بد شده مره، بالا شده مره، یک چیزی غذا را که بخورم مقصد غذا خوب باشه، مقصد در یک کمی در دلم جدیه باز دلبدی برام پیدا میشه زیاد.
نوری سیب؟
درست است، گپش گرفتم بیدون است که دلبدی دیگه درد و سوزش و تختای شانه و بغلا سردردی گپا خو نیست؟
تصیب هیچ چیز بخیر مشکل ندارم، به هیچ چیز خالی همی دلبدی دار بس.
نوری سیب بفرماین، اول شما با زدران سیب شما مگه چیز علاقه میکن، اول نوری سیب که بفرماین سیب
راجیب دلبدی وقتی که از نجیب ناجان شروع این مشکلش تر پسر که دلبدی هستن دیگه چیزی خاصی که امرایشان زدران سیب هم پرسان کنن پرسانای معقول لیبل استفراخ دارن ولی هم درد دارن و سوزش دارن، اکثریت اوقات مشکلات خود دهن که هستن و یا هم حساسیت یا حساس بودن حنجره یا هم امکان داره خب به صورت عموم دلبدی اگر امرش استفراق و ایچیزا نباشن حتی الوقت کوشش کنن، بعض وقتا عب سر هم باعث میشن که ایساها را تنبیه کنن و باعث دلبدی شون. به نظر من صرف دلبدی یکی از عوامل دیگر دلبدی هم هستن که این ما سایکوجینیک یا عصبی یا روحی میگن که به او هم مریض احساس میکنه که ما امرای عزیز غذای خاص یا امرای عزیز کارای خاص دلبد بشون و در دل پرسان هم باید شوه که بعضی وقتا آب ترش اگر میاین و هم باید تخریش میشن. اکثریت اوقات چون در پرکتیس ما وقتی که ما میبینیم دلبدی اکثریت اوقات از دوا میباشن، اگر کدام دوا یا چیز را بخورن یا کدام غذا امکان داره کم دارشن، اما به صورت عموم دلبدی تنها دلبدی و این علتش هم واضح است که امرای عوی سرد، اگر عوی سرد جلوگیری کنن
و یا هم خصوصا وقتی که یعنی سرد غرغره میشه باعث میشه که کل ایسه ها را تنبیه کنن و باعث دلبری شود.
خب زدران صاحب شما مگر چیز علاوه میکنین برای اینکه چند سوال هم کردین، زدران صاحب محترم بفرمایید. صاحب
اگرچه متخصص از اون درباره از این معلومات داد، امید دلبدی امکان داره که مثلا خودش یک الرژیوم باشه، اصلا در این وقت که کتازم یاب اصافیت داشته باشه مربوط اصاف شوه، یا مثلا پیشتر من بعد سوالا کردم گفتم اگر دیگه اعراض و علائم داشته باشه امکان داره جوف دهنش به یک دکتر دندان مراجعه کنه، دندانش چیز مشکل نداشته، خود جوف دهنش چیز مشکل داره، دکتر گوش و گلون باید بگی بهش. اگر دیگر اعراض و علائمی که مربوط معده داره، درد و سوزش و باز حتما تکلیف معده ش است. اگر ما می چیزایی که اشاره کردیم میتونه کمیره برای یک دکتر معالج مراجعه کنیم، ان شاء الله خوب میشه.
خب دکتر صاحب زدران مسئله هاضمه را ما که انکشاف بتیم، این مسئله روده هاست و از این قبیل، مخصوصا در قبضیت یک چیز همینطور از نقطه نظر ژورنالیستی میخوایم طرح بکنیم، این است که در مطبوعات دنیا بدون خجالت و بدون شرم تمام مریضی ها را به زبان میارن، حالا در جامعه اسلامی یک کمک هر چیز حیا میکنن و بسیاری چیزا را پوت میکنن، مثلا هموروئید پوت میکنن که مثلا دیگه قبضیت خو از بسیاری جای شروع میشه، مثلا این قبضیت چی ضرر میاره در مجرای مثلا داخلی مقعد چی مشکلات است، میگن در وجود دو نوع سیستم چی است، یه عضله ای است که یکی داخلی یکی بیرونی است که یک قسمتش در اختیار کنترل انسان است و یک داشت نیست. این چیزا رو بسیار خوب تشریح میکنن، باز مردم روشن میشه، باز نظر به اون نان میخورن و نظر به اون احتیاط خود میکنن و مسئله پروستات است، این چیزا رو هیچ یاد نمیکنن، کلگی از شرم از دست شرم خود مردیم ما یک روز. سیب دکتر سیب چی میگین زدران؟
بله ما شما ببینین راست میگین، خصوصا اگرچه در جامعه ما یک جامعه سنتی است، مردم ما زیاد که میهن زیاد چیزا رو پت میکنن، خصوصا اگر شمی طبقه اوناس خود بسیار چی میکنن و مردم هم مترد. شما ببینید زمانی که یک کس قبضیت میشه سیستم از می، شما ببینید وقتی که معده ما مشکل داشته میباشد، غذا درست هضم نمیشه، ببینین یکی ما در جوف دهن خود خوب غذا را میده نکردیم، پسان که پایان شد از میری ما رفت در معده ما، غذا را ما خوب معده ما امکان داره مشکل داشته باشه، اچ پایلری باشه، زخم معده باشه، اسید مشکل دیگه باشه، غذا درست هضم نمیشه. وقتی غذا درست، یکی غذاهای غیر صحی میخوریم، غذاهای خام میخوریم، غذاهای غیر صحی محکم، مثلا غذاهای سرخ کدر، اینا که هضم نمیشه. ببینید بدون از اینکه ما قبضیت تنها نمیگیم که تک مشکل معده است، مشکل روده ها داشته میشه، ببینید بواسیر داریم، هموروئید داریم، او هم باعث قبضیت میشه، تکلیف اعصاب داریم، بعض مریضای ما که تکلیف اعصاب داره باعث قبضیت میشه، مریض ما که ساکن است جای به جای هستند، حرکت ندارن، مایات استفاده نمیکنن، باعث قبضیت اینا رو پت میکنن. مرد شما ببین وقتی که یا قبضیت داشته باشن فشار بالای خود میارن، فشار که آوردن اینجا زور میزنن، فشار میارن، خود همی اویگک های کوچک یا رگ های کوچکی که در قسمت انال کانال یا قسمت معکر پاره میشه، چیر میشه، در او صورت خون میایم، مثلا زیادتر وقت ببینیم در ادرار مریضا خون میایم، وقتی که تشناب میرن خون میبینن، سوزش میکنن، درد میکنن، این در باید به دکتر بگویم، به خاطر که شما ببینید وقتی که ما از میری شروع شد، میده شد، اما تو خود اعمای غلیظه شد، اعمای غلیظه است که در قسمت که هست از خود یک وظیفه خاص دارد، شما ببینید وقت ما که از پایا شروع کردیم، خود میری خود دهن عمولعاب مثلا یک قسم تعداد داره بالای از غذا، خود میری غذا را میرانه، میره در میده، میده یک چیز غذا را پارچه میکنه، خود انزایمایی که در میده از بالایش علاوه میشه تا که غذا یک کم پارچه شوه، خرد شوه، میده شوه، در روده های بزرگ، یک روده های بزرگ وظیفه شی است که مثلا یک قسمت از مایات یا مثلا از زمین مایات جذب میکنه، اگر روده های بزرگ با روده های کوچک، روده های کوچک توسط مویرک ها یا ویله های کوچک که هستند، او غذاهای مفیده را جذب میکنه و غذاهایی که مثلا فاضله است او را اطراح میکنه یا بیرون میرانه، که در این صورت اگر ما مثلا بر ما قبضیت پیدا میشه و چند علتش که ما پیشتر گفتم و کوشش کنن که هیچ چیز شرم نکنن، ما اگر شرم کنین مرض ما پیشرفته میشه، تداوی ما نمیشه، میاد که مردم ما طرف پاکستان میرن، ایران میرن، الحمدلله هر قسم دواست اینجا. خب باید ما کوشش کنیم در مرحله ابتدا که بسیار یک چیز مشکل عادی بر ما پیدا میشه، ما تداویش کنیم، ای اگر ما کوشش کنیم تداوی خود درست کنیم، دوا رو مکمل بخوریم، دوزش مکمل و دکتر معالج مراجعه کنیم و دوای خود بگیریم، ما جورم میشیم، تکلیف ما زیاد نمیشه.
نوری صاحب در تلویزیون های دیگه میگه که نمی بزرگترین وظیفه یک انسان خداوند تعالی که به انسان خلق کرده، بزرگترین وظیفش ای است که اول امی بادی خود بشناسه، یعنی امی که عقل داره و فکر داره این سیستم چطور کار میکنه، یا تل میل کار داره، صافی کاری، پاک کاری کار داره نداره. موتر خود که میگه میخره یک چند هزار دلار که میته، میگه بازور تمام روز میگه این دپان زیرش خو میکنه و پایینش هم خو پاک میکنه. میگه مگم بادی خود میگه تا که مریض نشه توجه نمیکنه. از اون خاطر انسان ها از اون صنف اول مکتب بادی خود بشناسه که سیستم خداوند تعالی داده ای وجود انسان می کار میکنه، ای خود به خود کار میکنه، ای خود خداوند تعالی رو چطور درست کرده، سیستم به وجود آورده، میلیاردها سال شده صاحب. از اون خاطر دکتر صاحب نوری چی میگین صاحب؟
گفتن استاد ظریف نظر دقیقا موافق هستم. مشکلات اگرچه در ابتدا در مکتبا هم از سنف 4 و 5 که 5 شروع میشن راجع به اعضای انسان و سیستمای انسان گپ زده میشه و بعدا باز به فاکولته هم اکثریتشان، اما آگاهی عامه به صورت لزوم و این وظیفه چینلا و وظیفه تلویزیونا و یا هم هستن که یک اندازه راجع به این مسائل اعضای انسان اگر گپ زده شوه و پروگراما دایر شوان و چیزی که بسیار مهم هستن و خودتان هم گفتین این هستن که آگاهی عامه به صورت عموم زیاد شوان و مردم اقلا چیزای بسیار ابتدایی خود همو کدام غذا را باید بخورن، چه قسم غذا را مراعات کنن، بسیار کارهای عادی هستن که در او به نظر ما مصرف هم سرشان نمیان. یک دست شستن بسیار کاری بسیار عادی و ابتدایی و هر جای هستن خوشبختانه میتونن پیش از نان خوردن دستای خود بشوین، چیزی بسیار عادی و ساده. و بعد از غذا ما پیش هم گفتم غذا را باید بجوان، چیزی که بسیار مهم است. مهم چیزای بسیار مهم دیگه اینه که اکثریت ما فکر میکنیم که غذای خوب یعنی غذای قیمت، چیزی که کاملا خلاف است. غذای قیمت یا غذای بسیار پیسی زیاد و غذا بشه و غذا خوب غذا نیست، امکان داره غذای بسیار عادی غذای خوب باشه. مثلا در دهاتای ما، در اکثریت جای ما تخم بسیار زیاد پیدا میشن، شیر، اکثریت لبنیات خوشبختانه، ترکاری با میوه‌جات یا به حد کافی آب بسیار خوبی پاک ما میتونیم که در اکثریت جای ها پیدا کنیم. و تخم جوجداده یا تخم یا میوه‌جات ابزیات میتونه که اکثریت مشکلات روزمره اکثریت کشورهای ما را پوره
کنند. دکتر صاحب نوری ببخشین صاحب که یک شنونده ما منتظر ماند، او را سوال شه بگیریم با اجازهتان. بله شنونده عزیز بفرمایید.
دکتر تو پختن الارم بسیده با تو رسواله شرید به ما بخبال از عدم مدی مشکل دکتر صاحب او در کوزیت مرز دایمی لارم کل وقت گوله که وخورم خوام که گوله نخورم ست کوزیت وام او بل مدی مشکل مزیاد درد کو چه وغشم درد کو
مشکل دی شکل دی چې دا ورون خلیخ کلان د دری کالو رئیسی مشکل لري او د معدې درد شدید دی او دا د دری بجې د شپې بیا راپاسیږي د خوب نه. نو ښه خبره دا ده چې زړبدوالی ورسره هم شته او قبضیت هم لري. کیدای شي د معدې زخمونه بعضې وخت داسې مشکل پیدا کولی شي، پپتیک السر چې ورته وایي، او د هغې عوامل ډېر زیات کیدای شي. کیدای شي د معدې میکروبونه وسي چې یو په هغې کېدی چې پاندومي ده، کیدای شي د تیزابو زیاتوالی وسي. نو ته شریف جان وروره داسې کار وکړه او ورسره د هغې قبضیت چې دی قبضیت یوناني دوا سره ښه کېږي. نو ضروري خبره دا ده چې ته یو وارې د معدې ډاکټر یا د عمومي داخلي متخصص ډاکټر ته ورشي او تا یو لري د نږدې له وګوري زکه درې کلن د تاریخچه لري. نو او په مو په صورت عموم باندې هغه مریضان چې د هغوی وزن کمیږي، هغوی استفراغ کوي، د شپې نیمه درد ډېر شدید چې د خوب یې راپاسي، وزن کمیږي، ورسره ډکومیټیز کې وینه راځي، او یا د ډوډۍ بندېدل موجودي، او یا هم ډوډۍ چې کله خوري سړی درد احساس کوي. نو دا داسې علائم دي چې دا باید معالج ډاکټر ته ورشي او هغې وګوري او بیا که لازم وي دوا ورته ورکړل شي. او د پریزونو په باره کې د قطعیت دپاره دي او د معدې د دې مشکل دپاره لکه مخکې چې دران صاحب هم وویل سار د خانه ده، اوبو څښل ښه دي، کوشش وکړه چې نورې دواګانې ونه خوري چې هغه قبضیت او یا د معدې مشکل، اکثریت د دردونو دواګانې باید ونه خوړل شي، او غذا دې ښه په صحیح طریقې سره وژوي، او مخکې د دې نه چې دغه د عامې دواګانې د معدې استعمالوي په خپل سره باندې سړی ځي او دوا اخلي، د دې نه به زما په نظر ښه دا اوسي چې ډاکټر ته لاړ شي او هغه دې وګوري که څه لازمه وه معاینات درکړي یا که لازمه وه چې درته دې دوا درکړي.
او یونانی دواګانی هم به تخفل سره نه خوړل شي. اکثریت هغه یونانی دواګانی هغه کې ډیر قوي مواد موجود دي، کله کله هغه مسکن وي چې هغه دردونه او قبضیت نه به نور عوارض جانبي لري. نو زما نظر هم دا دی چې ډاکټر ته ورشي او معالج ډاکټر سره روي شروع شي.
تشکر ډاکټر صاحب نوري. ډاکټر صاحب زادران
درست دکتر کنوری برشن متصل تشریح ها تادن امکان داره راست میگه بر دکتر مالج مراجعه کنن امشالا اگر مایناتشان لازم بود یک مایناتش اشپایلری کنن، ماینات اندیسکوپی دیگه ماینات ضرورت بود امشالا دکتر برشن میته و خوب میشن مشکلشان مشخص شوه تشکیل شوه.
بخاطر از این که گفت یاد شد که خانوم ها زیادتر به دکتر نمیره، از او خاطر یک سیاست باید شوه یا کمپاین کنه دکتر صاحبا که دختر خانوم ها زیادتر در ساحه طب تحصیلات اگر بکنن که بتانن دختندارا نزد دکترهای خانم مراجعت بکنن، از او خاطر کوشش شوه. نمیفهمیره چطور خواد کنیم در برنامه های مختلف ما ایره همیشه یاد کردیم از یک طرف خود فامیلا دخترهای خود به مکتب نمیتن، از دیگه طرف هم یک قسم زمینه سیاسی و اجتماعی گپام مساعد نیست که بسیاری ها مسائل عنعنوی و مذهبی و گپا را بانه کرده دخترها را به مکتب روان نمی کنن. من نمی فهمم چطور خواهد شد نصف جامعه خانم ها هستن و خانم ها بدون دکتر بانه، این چه قسم عدالت خواهد شد، چه قسم انصاف خواهد شد، چه قسم مثلا سیاست خواهد شد، نمی فهمم دیگه. از این خاطر به خاطر از این اگر کدام چیزی می خواهین علاوه کنین زدران سی بیاگنی یا نوری سی بگه سیاست نمی کنین هم خیر باشه. بفرمایید چی میگین؟
ما زندگان با کل هموطنهای خود میگیم تنان علم کس بسیار خوب چیز است. ببینین اگر روشنیز به انسان اگر زن تحصیل کنه یا مرد، ما ضرورت داریم امروز در جامعه خود. ببینین در جامعه غرب یا اونجا این شرم و گپا نیست. ما ببینین به دکتر مرد و مگه می یک زن مکمل مشکل خودم گفتم میتونم. ما کوشش کنیم که اگر طبقه اوناس ما میره باید برین اطمینانی برین این را ثبت کرد. بخاطر ما واقعات شدیم بر ما مریضا میه طبقه اوناس دکترا میه وقتی که میگیرم میگه زنانه نیست. یک پیچکاری که باشه پیچکاری عادی بالای ما نم میکنن.
شنوندیز بفرمایید.
سلام تقدیم میکنم به دو دکتر محترم. سوال می بود وقتی که مغزه را میخونم باور کنین یک دجانم نمیشنه و دلبت میشه مخصوص میشارم بد میخونه اصلا نرسیدی که باشه. نون سوال می بود که وقت های مرسم به میده ضرر دارم از یک تکلیف میده دارم. زینب حجران هستم.
بله زینب جان صبر کو که سوالا را دکتر صبا بگوین. اول دکتر صاحب زدران شما سوال اگه دارین از دکتر خانم
زینب جا بدون از اینکه شما دلبد و سفراق میشین تخت های شانهایتان درد داره، میدهتان سوزش داره و در ضمنش سردردی سنتی تو این گپا هست کرد.
بله دکتر صاحب همون خدمت هست دادم تخت های شانه بسیار بیاد درد میکنه و میدیدیم هم زیاد سوزش داره. ایت نمیشم که مشکل هست دوام گرفتی میت فایده نکره.
ببخشید زینب جان معاینات تان نکردین اشپایلری تان اندوسکوپی چیز معاینات تان نکردین؟
نه خیر نه فقط به دکتر مراجعه کردیم برام دوا داد و تو اشپایلری چیز تو معاینه نکردین که گفته باشه خون ما معاینه کردیم گفتن مشکل دیدی نه فقط به تکلیف معده داره.
راجی به مور چی تو اصلا همشری عزیز اگه مور چه تازه خورده شوه و تکلیف های معده تان زیاد بود هست سوزش و چیزا را زیاد بود تازه خوب نیستن. در غیر از اون هیچ کتاب نیستن که در اون تو مور چه خصوصا مرچ تازه را اگر کم بخوری و یک کسی که مشکل معده نداشته باشه باید تکلیف شود. اگر کسی مشکل معده داشته باشه و مرچ بخورن باز وقتا تیزاب و چیزا را اگر زیاد بخورن باید تکلیف میشن.
یک سوال دیگه هم داشتم تو وقتی که ماشین را میخرید زیاد میده ما را قید میکنه نمیفهم چی مشکل است چی را یا نصف زیاد داره اون قسمه و خودگی است نمیفهم چرا.
خب به نوبت آخرین سخنان تان میگیریم. نوری صاحب جنبندی کنین باز آقای فریدون زدن شما هم جنبندی بکنین. اول نوری صاحب
راجع به برادر عزیز و اسماعیل جان که بودن 24 سال میشه که مشکل دارن. یک چیز که برایشان میگم چیزی قابل تشویش نیستن چون 24 سال میشه و هر تکلیفی که بالاتر از 3 سال باشه و مریض تکلیف زیاد نتن این یک مشکلی چیزی که گفتن برایشان که والد دارن 7 بار اندوسکوپی شدن یا یکی از تکلیف هایی هستن که به نام گیست ایزوفاجر گفلکس دیزیز یا ما بین مری و مده که سپنکتر یا معصری که هستن یا سست میشن تیزاب بالا میاین و باعث نارمی میشن وزن خود کم بسازن از طرف شو کوشش کنن نان وقت بخورن سرشان کمی بلند باشن و مایات و یارا بخورن و ام مجبور هستن که بعضی وقتا اومپرازول و این چیزها را بگیرن تا زیاد وقته و کوشش شوه که میوجات و ترکاری با بویا را زیاد بخورن. و راجع به همشهری زینب که گفتن راجع به شیر بعضی تکلیف ها هستن که در اون لکتوز انتالرنس یکی از تکلیف های هستن که اون
امی خود شیر کی هستن از خود یک تعداد به انزایما ضرورت دارن که او را لکتوز میگن. او اگر در وجود انسان کم باشن باید چه نفخ و باد و نارامی و از خاطر ایچ پادری نیستن.
نوری صاحب گفتن اسماعیل جان اول به این میگم که نوری صاحب هم پیشتر گفت رو یک مرضی است که گاستو ازوفراج لپلکس از او زیاد وقت میشه که از زیاد زیاد هم شده کوشش کنن امو دوای خود نرمال بگیرن که عمرشان زیاد است و امی دوایش است و دوای غذای صحی بخورن و از ضمنش امی دوای خود استفاده بکنن مشکلشان الوه در چی بره. از دیگه چی میگم زینب جان که وای یک معاینات اشپایلری خود کنه که میکروب معده نداشته باشه ان شاء الله یام خوب میشه و هم تداویش هم میشه بر یک دکتر معالج مراجعه کنه دوباره و یک میکروب معده خود تست کنه که همون میکروب معده بعض مشکلات میاره کمی شیر گفت میخورم که امرای شیر به اصطلاح بعض مشکلات پیدا میشه در وقت میدهش مشکل میکروب است.
تشکر از اشتراکتان دکتر صاحب نور احمد نوری و دکتر صاحب فریدون زدران از اشتراکتان در برنامه از همکاریتان تا روشن از خودتان تشکر و از تمام شنوندگان تشکر.
آزادی رادیو به اینترنت کی www.azadiradio.com